کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته موزه فریبه ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به د افغان حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې واوري چې وایي له امریکا سره د امنیتي تړون د بیا کتنې په اړه د بحثونو راپورته کول به د هیواد د امنیتي وضعیت په ښه کولو کې مرسته ونه کړي. نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې اجمالاند د افغانستان او نړۍ خبرونه راوروي.
دا افغانستان دفاع وزارت وی په تیرو څلورو ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 25 وسله وال وژلي دي. په عین حال کې له بادغیس او فراه ولایتونو څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې دغلته وسله والو طالبانو د پولیسو پر څو پوستو بریدونه کړي دي او لږ تر لږه 40 تنه پولیس سرتیري پکې وژل شوي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د روسیې او سویس ترمنځ ډیپلوماټیکي ناندرۍ زیاتې شوې. د افغانستان دفاع وزارت وی په تیرو څلورو ساعتونو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د تاروسي کوماندوي او هوایي عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 25 وسله وال وژلي او وطن نورې ټپیان کړي. له دفاع وزارت څخه د دوشنبې د ورځې په سهار په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د یکشنبې د ورځې راهیسې دیارلس شریک تاروسي عملیات، 115 کوماندوي دندې او 9 هوایي بریدونه ترسره شوي. دفاع وزارت په خپله اعلامیه کې وایي چې وسله والو ته یې د مرګ ژوبله د میدان وردګو په سید آباد، د بلخ په چاربولک، د کندهار په شاولیکور، د پکتیا په متاخان، وبخی د پکتیکا په متاخان او د پکتیا په زرمت کې اړولې. همدارنګه دوی وایي چې د هلمند په مارجی او د کونړ په وټپور ولسوالیو کې هم بریدونه کړي دي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې نړیوالو ځواکونو تیره شپه د وټپور ولسوالۍ کې د داعش پر اهدافو برید کړی دی. د داعش د یو ځایي قمندان په شمول یې څو تنه وژلي. د کونړ امنیې قمندانۍ د امنیت امیر محمد زمان عیار د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو ځواکونو د وټپور ولسوالۍ اړوند د ګوندیل په ځنګلي لرې پرته سیمه کې ځکني عملیات کړي چې پکې د اسلامي دولت یا داعش په نوم د وسله والې ډلې د یو قمندان ابوذر په شمول درې تنه وژلي او دوه تنه نور یې له ځان سره بیولي. له بادغیس څخه په رپورټونو کې ویل شوي چې طالبانو تیره شپه د هرات او بادغیس ترمنځ د دربند سبزک سیمه کې د پولیسو پر دوو پوستو بریدونه کړي دي. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزی ازادي راډیو ته ویل چې په دې بریدونو کې په سیمه کې د ریزرف کنډک قمندان عبدالحکیم مودودی د څلور پولیس سرتیرو سره وژل شوی او اته تنه نور سرتیري ټپیان شوي. ښاغلي ملکزی ویل چې په جګړه کې طالبانو لوري ته 22 کسان وژل شوي او 14 تنه یې ټپیان دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د بادغیس د ولایتي شورا د ځینو سرچینو په حواله وایي چې په دې بریدونو کې یو شمېر سرتیري نادرکه شوي هم دي، خو امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په عین حال کې په بادغیس کې د پولیسو ویان نقیب الله امینی ازادي راډیو ته وویل چې دا تسو په شاوخوا کې وسلوالو طالبانو دغلته د دربند سبزک پر دې پوستو بریدونه کړي وو. نوموړي ویلي دا وسلوال د بادغیس له بیلابیلو سیمو او د هرات له یو شمېر ولسوالیو په سیمه کې راټول شوي وو. له فراه څخه هم په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه په بالابلوک او پشترود ولسوالیو کې پر درې پوستو بریدونه کړي دي چې پکې لږ تر لږه 15 تنه افغان سرتیري وشل شوي. د فراه د والي ویان محمد ناصر مهری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پشترود په ولسوالۍ کې د وسلوالو په لومړنۍ حمله کې د امنیتي ځواکونو 15 سرتیري وشل شوي. د ښاغلي مهری په وینا دویم برید د فراه فرارود پر لویه لاره د پولیسو پر دوو پوستو شوی چې پکې 10 افغان سرتیري او 15 تنه وسلوال طالبان وشل شوي. له فراه څخه یو بل خبر وایي چې د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو د دوشنبه په ورځ د تراس په توګه د فرا فرارو ترمنز لارا تړلې وه. د اوروزګان ولایت د ولایتي روغتون مسولین وایي په ترینکوټ ښار کې ترافیکي پیښې له کبله یو ماشوم وژل شوی او یو ماشوم نجلۍ او د یو پاخه مرکز ټپي شوی دی. د اوروزګان ولایت مقام او د امنیه قمندانۍ مسولینو په دې اړه لس ویلو ډډه کړې، خو د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان نن سهار 10 بجې د ترینکوټ ښار څخه ورته وروړي دي. په سیمه کې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې په پیښه کې د عامه نظم د پولیسو د یو هموای ټانک د یو ملکی موټر سره ټکر شوې. د پداسې حال کې د چې په دې ورستوي کې په دغه ولایت کې ترافیکي پیښې سیاتي شوې دي چې ډېر کله پکې د امنیتي ځواکونو موټر ښکېل وي. د روسیا او سویس ترمنځ ډیپلوماټیکې ناندرۍ زیاتې شوې. په وروستیو څو ورځو کې په سویس کې د جاسوسۍ د دوو مواردو له رسوایۍ وروسته د سویس د بهرنیو چارو وزارت له روسیې غوښتي چې په سویس کې خپل جاسوسي فعالیتونه سمدستي بند کړي. د وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په برن کې د روسیې سفیر سرګی ګارمونین احضار کړی دی او د دې فعالیتونو په اړه یې ورته اعتراض سپارلی. خبر پاڼې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو دا څرګندونې له هغه رپورټونو یوه ورځ وروسته خپرېږي چې وایي روسي جنټانو په سپیس ښار کې هغه لابراتوار په نښه کړی و چې د انګلستان په سالیسبوري ښار کې د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپل د وژنې لپاره په پلان کې د کارول شوو اعصابو فلجوونکو موادو په اړه ازموینې کوي. د چین په جنوبي ولایت کوانګ ډونګ کې د سمندري طوفان را رسیدو مخکې چارواکو لڅلی لکو زیات خلک له سیمې څخه ایستلي. د منخود په نوم تایفون یا سمندري طوفان مخکې لدی چې فلیپین او هانګ کانګ کې لسګونه کسان ووژني، هانګ کانګي چارواکو نن په ځپل شوو سیمو کې حالات کړکېچن وبلله. وی ویل چې شاوخوا 300 کسان هم ټپیان شوي. له هانګ کانګ څخه نورو ښارونو ته د هوایي تګ راتګ لارې بندې دي او د اورګاډي تګ راتګ هم ځنډېدلې. داو خبرون.
خبرونه ملازادی رادیو اوریدل، تاسو کولی شئ چې دا خبرونه او زموږ نور راپورونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم وګورئ، پته مو د ازادي رادیو .com. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وی له امریکا سره د ترسره سوي امنیتي تړون په اړه بحثونه راپورته کول نسی کولای د هیواد امنیت په شکولو کې مرسته وکړي.
زیر سوال بردن یک موافقتنامه امنیتی که در لوی جرگه تایید شد و دوباره مسائل مطرح کردن به خاطر اهداف شخصی فکر نمی کنم که کمکی به وضع امنیتی کشور ما می کنه.
په همدې تړاو تحلیلګران وایي چې د بحثونه تر ډیره د پردیو په لمسون راپورته کیږي. محمد اګل مجاهد وایي
بدون شک په دې کې بهرني لاسونه ډیر دي. هغه وکیلان تسهیل دي چې ولسی جرګه هم په دوه درې بحثو تقسیم شوه. په دې مواردو کې هغه کسان چې د نورو هیوادو د ګټو لپاره کار کوي هغه د مخالفت کوي.
په سیمه ایزو او نړیوال مسایلو کې به دا واوري چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره پیکینګ ته تللی دی. دغه راز د خبرونې دوهم نیمایي د انتخاباتو په اړه یو ځانګړی راپورت اختصاص شوی دی چې اورېدو ته یې بلنه درکوم. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي چې له امریکا سره د امنیتي تړون د بیا کتنې مسایل مطرح کول د امنیت له شوالي سره مرسته نسي کولی. عبدالله عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا له غونډې مخکې خبرې کولې وویل چې ځینې کسان د شخصي اهدافو لپاره دغه مسایل مطرح کوي. په همدې حال کې دا باید ویم چې د افغانستان ولسي جرګې تېره چهارشنبه پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ دې پر امنیتي سند بیا کتنه وسي. په دې اړه نور جزئیات زما همکار رحمت الله افغان چمتو کړی چې له کابل رات سترام دوس له استودیو څخه د ټلیفون پر کښې دی. افغان صاحب خبرونه ته شرح لې د دې مسایلو په اړه ک نور جزئیات توریدون کې ته وایي چې د افغان حکومت اجرائیه رئیس نور څه ویل دي.
بله مننه افربجان. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون د بیا کتنې موضوع د شخصي هدفونو پر بنسټ راپورته سوي ده. عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ یعنی نن یې د وزیرانو شورا د غونډې مخکې رسنیو ته خبرې کولې وویل
زیر سوال بردن یک موافقتنامه امنیتی
دای وای داس یو امنیتی تړون تر پښتنې لاندې راوستل چې په لوی جرګه کې تایید شوی او د ملي وحدت حکومت په لومړی ورځو کې لاسلیک شوی. د شخصي اهدافو لپاره دغه مسله مطرح کول فکر نه کوم چې د هیواد امنیتی وضعیت له ښه والي سره مرسته وکړي. خغلی عبدالله زیاته کړه په دې کې شک نشته چې دښمنان په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو شتون یو بهانه ګرځوي. د نوموړي په وینا اوس هم افغانستان د بیلابیلو تروریستي ډلو تر یرغل لاندې ده. اجرائیه رئیس وایي افغانان تل هڅه کوي چې په خپلو پښو ودرېږي او د خپل هیواد امنیت په خپله وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسي جرګې د تېرې چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې چې مشري یې لومړي مرستیال همایون په غاړه وه پرېکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د پر امنیتي سند بیا کتنه وسی. خو د دغه جرګې یو شمېر غړي د روانې اونۍ د شنبه په ورځ وویل چې له امریکا سره د امنیتي تړون د بیا کتنې شوې پریکړه قانوني نه ده او د عمل د اساسي قانون او د ولسي جرګې د کورنیو دندو او اصولو خلاف عمل دی. فریباجان، د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي سند د افغان سیاستوالو ترمنځ له ځینو اختلافاتو سره سره د ملي وحدت حکومت په لومړیو کې لاسلیک سو. بله فریباجان،
بله ډېر زیاتمننه کوم رحمت افغان. او پام دی چې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان باور لري چې ولسی جرګه د سیمې د هیوادونو په لمسون او اشاره هڅه کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ دغه لاسلیک سوی امنیتي او دفاعي تړون لغوه کړي. له ډلې محمد اګل مجاهد سره زموږ همکار اکرم الله اکرم راکه کړی او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د ولسی جرګې وروستۍ پریکړه او د عبدالله عبدالله څرګندونې چې دغه سند بیا څېړنې بې ګټې بللې ده څنګه ارزوي؟
دا تړون اصلا د افغانستان یو لویه جرګه په افغانستان کې دایره سو هغې تصویب کړی و. بعدن په دې باندې خبرې شوي و. بالاخره جهاد محمود ولسمشر په لومړي سر د حکومت کې دا تړون امضا شو. په هغه وخت کې دې باندې عجله ډېره وشوه، باید په دې باندې ډېر کار شوی وای چې د افغانستان منافع مد نظر نیول شوی وای. متاسفانه دغه تړون د افغانستان دپاره زیاتې ګټې په مد نظر ونه نیول شوې او یا یې ګټې رانه وړي افغانستان ته. تاسو خبر یاستئ چې افغانستان په دې تړون کې یوه ماده هم دا ده چې که په افغانستان باندې کوم بهرنی هیواد تجاوز کوي، نو افغانستان د افغانستان د خاورې نه او د افغانستان د حاکمیت نه امریکایان باید دلته مرسته کوي او د افغانستان نه به دفاع کوي. چې دا ونه شوه، تاسو د پاکستان راکټي بریدونه په درې څلور کلو کې متواتر په پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار، کونړ، نورستان او کندهار کې ولیدل، اما هیچا حتی غږ پورته نه کوي چې بهرنۍ تیارې راځي دلته ناشناس تیارې خلک دي، اما امریکایانو په دې کې هیڅ نوی اقدام ونه کړ تر ننه پورې.
مجاهد صاحب، عبدالله عبدالله په یو ډول باندې دغه نن چې کومې خبرې وکړي په دې کې دا هم ویل چې دا د افغانستان د دښمنانو کار دی او په دې سره ځکه دوی نه غواړي چې په افغانستان کې د بهرني پوځیان میشت وي، بهرني ځواکونه دي میشت وي. تاسو نظر څه دی چې رښتیا هم ولسی جرګه د پردیو په لمسون باندې دا کار کوي که څنګه؟
بدون شک په دې کې بهرني لاسونه ډیر دي. هغه وکیلان تاسو ولیدل چې ولسی جرګه هم په دوه درې بخشو تقسیم شوه. په دې موردو کې هغه کسان چې د نورو هیوادو د ګټو لپاره کار کوي هغه د مخالفت کوي، اما په مجموع کې زه داسې فکر کوم چې دغه تړون یعنی هیڅوک هیڅ افغان حاضر نه دی چې بهرنیان په افغانستان کې میشت اوسیږي. ولې دا حال لري دې ته چې موږ افغانان تر کومه حده خپل منځ کې اتفاق لرو، خپل منځ کې یووالی لرو، خپل وطن خپله جوړو. تاسو یې په افغانستان کې د سلو کلو آخر کې د اماني حکومت یې ونړاو، د کفري دی د نادرشاه حکومت یې ونړاو، د مستبد دی د حبیب الله حکومت یې ونړاو، د سقوي دی د ظاهرشاه حکومت یې ونړاو، د شاهي مطلقه ده موږ نه غواړو، جمهوریت د داود خان یې مستبد دی، فیلی حکومت ماندی وایز داد امریکایان حکومت دی. پس من غواړم تر هغه حکومت من تر هغه وخت چې خپل افغانان یو موټی نسی بدون شک بهرانیان بدل دی. د بهرانیانو د وشیدو مخالف زه هم یم، نه غواړم د بهرانیان په افغانستان کې مگر یو
د افغانستان ولسی جرګې دغه پریکړه په داسې حال کې وکړه چې په روسیو کې په افغانستان کې امنیتي حالات خراب شول او دوی د همدغه امنیتي حالاتو د خرابېدو په غبرګون کې دا پریکړه وکړه. ویل چې دغه سند د افغانستان په امنیتي حالاتو باندې مثبت تاثیر نه دی درلودلی. ستاسو په نظر باندې دغه سند د افغانستان د اوسنیو امنیتي حالاتو پورې څومره اړه لري؟ فکر کوئ چې دغه سند باید دغه اوسني حالات ښه کړي که نه؟ د افغانستان اوسني نامنۍ چې دا د نور
نور آباد هم لري او دا سند هم یو څه ناڅه د افغانستان نامنۍ ته زیاته لمن ولي، ځکه هغه هیوادونه چې دلته خپل ګټې په افغانستان کې بوري ګوري هغه نه غواړي چې امریکایان دلته مطلقا په افغانستان کې پاتې شي، ځکه دوی وایي چې امریکایان چې دلته یي موږ د افغانستان معدن ایستی سو نه په افغانستان کې مداخله کولای شو، دلته پاکستان لاسوانه کوي، دلته ایران لاسوانه کوي، دلته روسیا او چین نور هیوادونه لاسوانه کوي. نه غواړي چې امریکایان دلته په افغانستان کې معاهده ولري یا قرارداد ولري یا دلته دوی اډې ولري یا دوی دلته پاتې شي.
د امنیتي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد و چې وایي ولسی جرګه د سیمې د هیوادونو په لمسونه او اشاره هڅه کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ لاسلیک سوی امنیتي او دفاعي سند لغوه کړي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پرې هر ورځ د افغانستان په ټولو لوی ښارونو او سیمو کې اوریدلای سي. اوس به اکرام الله اکرام د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه راووروي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت لوري د غنمو وربشو د سیډونکو ملي کانفرنس پایل شو. په دغه کانفرنس کې د غنمو وربشو لزګونه سیډونکو برخه لري چې په شپږو پوهنتونونو پورې اړه لري. د دې وزارت مسؤلین وایي چې دا کانفرنس لور ورځې دوام کوي او د کابل، کندوز، هرات، بلخ، البیرونی او بغلان ولایت له پوهنتونونو څخه پکې د کرنې پونځي او استادانو برخه اخیستې ده. د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو په اساس چې دغه کانفرنس په هیواد کې د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي او د حاصلاتو د خوالي په موخه جوړ شوی دی. افغانستان چې زراعتي هیواد بلل کیږي، غنمي مهم حاصلات دي چې سلګونه زره کسان له همدې کښت له لارې خپل کورنیو ته نفقه پیدا کوي. لوګر کې 500 کورنیو ته د شاتو مچیو صندوقونه وویشل شول. د لوګر ولایت د کرنې ریاست وایي چې په لوګر کې دغه ریاست لخوا د 1.3 میلیون افغانیو په ارزښت 500 بیوزله کورنیو ته د شاتو مچۍ وویشل شوې. د لوګر د کرنې رئیس محمد دین مومند وایي هرې کورنۍ ته دوه صندوقه مچۍ او یو شمېر اړوند توکي ورکړل شوي دي. مومند زیاتوي له دغه کاري موخه په یاد ولایت کې د شاتو مچیو د کاروبار پراختیا ده. د مومند په خبره یادې مچۍ د کرنې وزارت د کورنۍ اقتصاد پروګرام له لوري په امتحاني ډول لومړی په محمد اغې او وروسته به د لوګر ولایت په نورو ولسوالیو کې هم پر بېوزلو کورنۍ وویشل شي. هاونن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 2250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1450 افغانۍ، د وریجو یو بدرې نیمنۍ بوجۍ 2050 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1050 افغانۍ، او د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پټرول په 1550 او یو لیټر ډیزل په 1050 افغانۍ پلورل کیږي. او په شاداده سرای کې د ځینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ، یو یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ شل، یو سعودي ریال 60 افغانۍ لس پوله، زر ایرانی تومن 6 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلداری 1580 افغانۍ.
له اکرام الله اکرام څخه مننه. اوس به یو سیمهییزه موضوع را واخلو. د پاکستان د پوځ لوی درستیز له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره پیکنګ ته تللی دی. جنرال قمر جاوید بجوا وروسته له هغه چین ته ځي چې د پاکستان د نوي حکومت یو وزیر د چین د ورېښمو د پروژې پر سر اندېښنه څرګنده کړې وه. چین د دې پروژې په ګډون په پاکستان کې د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده. د موضوع نوریاس نوري تعقیب کړی دی چې همدا اوس سره په سټډیو کې دی. نور صاحب خبرونه ته شرغلی.
بله مننه.
که پس که داره توش چین تا دا پاکستان دا پاوز دا لوی درستیز سفر دا هدف پرده چه ویلی سویده؟
فریبا جان دا پاکستان پاوز ویلی چه ده هوا دا پاوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا لچین چه خد ریو رزنه کتنه دی یکشن بی پورست پیل کل. بجوا دا پاکستان تر طول و جک پوری چارواکه ده چه دی نوی صدر ازم پتوگ دا عمران خان دا کار لپیلی دو روست لخپل نجده متحد چین چه خد انکتنه تر سرکوی. دا پاوز وین جنرال آصف غفور دی یکشن بی پورست پی و تویتری بیان که ویل چه د پاوز لوی درسیز به د خپل چینایي ساري په ګډون له یو شمېر چینایي مشرانو سره لیدنې کتنې ترسره کړي. د پاوز ویاند دغه لیدنو کتنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې بجوا اکثره وختونه د نړۍ له مشرانو سره لیدنې کتنې ترسره کوي، او دا ځکه چې د پاکستان پاوز له اندازې زیات په دې د اټومي وسلو لرونکي هیواد کې پر امنیتي چارو بشپړ کنټرول لري، او د بهرني سیاست په اړه سترې پرېکړې هم د پاوز په اشاره کوي. د راپور له مخې د پاکستان د پاوز لوی سیز هلمندې چې په دې سفر کې هغه اندېښنې لري کړې چې د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر وروستۍ څرګندونو په پیکنګ کې زیږولې دي.
بله، تاسو ولې اندېښنې د پاکستان د نوي حکومت د سوداګرۍ وزیر په پاکستان کې د چین د لوی پروژې په اړه څه ویلي وو؟ اندېښنه یې څه ده؟
د پاکستان د نوي صدر اعظم عمران خان د سوداګرۍ وزیر عبدالرازق داوود تیرونی ویلي وو چې په پاکستان کې د یو کال په مخه د چین پاکستان د اقتصادي دایلیز پروژه وزندول شي. دا د چین د یو کمربند یوې لارې د لوی پروژې د پاکستان برخه ده چې د چین د ورېښمو د لرغونې لارې بیا احیا کول هم پکې شامل دي. پیکنګ د یو کمربند یوې لارې د پروژې په چوکاټ کې په پاکستان کې د بنسټیزو تاسیساتو په برخه کې د شاوخوا 6 میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې ده. داود له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې دغه راز وویل چې د پخواني حکومت لخوا د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز قرارداد غیر عادلانه ترتیب شوی او هغه له حده زیات د په وینا د چین په ګټه دی. ښاغلی داود وروسته وویل چې د دغه څرګندونې له متن څخه اخیستل شوی خو د رښتینولۍ په اړه دی اعتراض نه لري. د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر دغه انتقادي څرګندونې وروسته له هغې خپرېږي چې د چین دولتي کانسلر او د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای له پاکستان څخه کتنه ترسره کړې وه او دواړو لورو یو ځل بیا په دې تاکید کړی و چې د پیکینګ په مرسته دغه پروژه د دواړو هیوادونو ګټه خوندي کوي.
بله ډېر زیاته مننه کوم نوریاس نوري. دوستانو زموږ خبرونه ادامه لري.
آزادی رادیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پرې پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 3.15 څپه خبرونه لري. تاسو کولی سئ کچیر د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو پر زموږ پر ویب سایټ هم د خبرونې په ژوندۍ بڼه واورئ یا تکرار یې واورئ او راپورونه مقالې مو ولولئ. پته مو د ازادي رادیو .com. اوس په ل اجمل تورمان څخه واورئ چې د کابل چاپ نړۍ ورځپاڼه څه ویلي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د بیلابیلو مطالبو په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړې دي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې په سر مخاله کې لیکلي، انتخابات په افغانستان کې لګڼو ستونزو سره مخ دي. د ورځپاڼې په باور جنگ او ناامني، د بې طرفه انتخاباتي بنسټونو نشتون او په مشرتابه کې د سالمو انتخاباتو لپاره د ارادې نه موجودیت هغه ستونزې دي چې د ولسي جرګې راتلونکي انتخابات چې تر 24 ورځو پورې به جوړ شي ګواښي. ورځپاڼې لیکلي، دا ټولې ستونزې ښایي حل لارې ولري، خو لکه څنګه چې لیدل کېږي په حکومت کې دا روحیه نشته. د سرمقاله لیکونکي د ادعاو له مخې تر اوسه شواهد دا ښیي چې را روان انتخابات به له فساد او درغلیو ډک وي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف سره د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د لیدنې او خبرو په اړه لیکلي دي. په سرمقاله کې راغلي چې د حکومت دواړه مشران د یک شنبې په ورځ په پغمان کې د ښاغلي سیاف کور ته ورغلي وه چې د سیاسي او امنیتي انکشافاتو تر څنګ یې پر یو شمېر نورو مهمو مسایلو هم خبرې کړي دي. هیواد لیکلي، دا خبرې وروسته له هغه کېږي چې پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت پر ضد د یو شمېر پخوانیو چارواکو او په حکومت کې د یو شمېر شاملو ناراضیانو د یو کولو هلې ځلې پیل کړې دي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې حامد کرزي چې د اساسي قانون او نورو نافذه قوانینو له مخې بیا ځلي ولسمشرۍ ته نشي رامخته کېدی، د اوسني نظام د نسکورولو او پر ځای د ده په مشرۍ د لنډمهالي حکومت د رامنځته کولو لپاره خپلو هڅو ته زور ورکړی دی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د یوې بلې مهمې او په دې ورځو کې د ډېرې ګرمې موضوع په اړه لیکلي دي. ویسا لیکي، په کابل کې د امریکا سفارت د امنیتي تړون د ژغورن لپاره هڅې پیل کړې دي. په مطلب کې راغلي چې وروسته له هغې چې د افغانستان ولسي جرګې تر توندو انتقادونو وروسته د امریکا او افغانستان ترمنځ په امنیتي سند د بیا کتنې موضوع په خپله اجنډا کې شامله کړه، په کابل کې د امریکا سفارت د دغه سند د خوندي ساتلو لپاره لابیګرۍ پیل کړې دي. په مطلب کې د ولسی جرګې د یو شمېر غړو په حواله چې نمونه یې نه دي ښودل شوي، راغلي چې امریکا اوس په ولسی جرګه کې لابیګري کوي تر څو په دې تړاو د ولسی جرګې د غړو نظر بدل کړي.
که څه هم د یوې نیمې
په ولسی جرګه کې د جوزیان یو شمېر استازي له حکومت غوړي چې د داعش ډلې هغه 250 کسانو ته سزا ورکړي چې زموږ د وړاندې په جوزیان کې افغان دولت ته تسلیم شوی دی. په دې اړه نور جزئیات اکرام الله اکرام راکوي.
که څه هم د یوې نیمې میاشتې په تیرېدو د هغه داعش جنګیالیو چې په جوزجان کې افغان حکومت ته تسلیم شوی برخلیک لا هم نه دی معلوم، خو په ولسی جرګه کې د جوزجان یو شمېر استازي له حکومت په دې اړه د وضاحت غوښتونکي دي. عبدالستار درزابي د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه جنګیالیو په جوزجان کې زیات شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اړولي، بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي، نو سخته سزا باید ورکړل شي. ښاغلي درزابي غوښتنه وکړه چې حکومت باید په دې اړه وضاحت ورکړي.
تر اوسه عدلي او قضایي ارګانونو او ملي امنیت د کسانو په اړه خلکو ته معلومات نه دي ورکړي چې څومره شمېر یې په اشد مجازات محکوم سول، څومره یې بېرته خوشې سول. دا تر اوسه له موږ سره سوال دی چې لا نه دی حل سوی. هغه کسان چې زیانمن سوي دي، هغه کسان چې لا هم ځورېږي، هغه کسان چې د خپلو قربانیانو په غم کې ناست دي، دا ټول دې ته سترګې په لاره دي چې د دې جنګیالیو جنایتونه باید ونه بخښل سي.
د اسلامي دولت یادایش دغه جنګیالي چې شمېر یې 2500 تنو ته رسېده، نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې په داسې حال کې افغان حکومت ته تسلیم شول چې د وسلوالو طالبانو تر سخت فشار لاندې راغلل. د جوزجان سیمه ییز چارواکي وایي چې په تسلیم شویو جنګیالیو کې 13 تنه ښځې هم شاملې دي. د دغه جنګیالیو له تسلیمۍ وروسته په جوزجان کې یو شمېر خلکو دوی په جنسي ځورونې او د بشر له حقونو په سرغړونو تورن کړل او د محاکمه کېدو غوښتنه یې وکړه. د افغانستان اجرایي رئیس د دغه جنګي ډلې د غړو له تسلیمۍ 15 ورځې وروسته وویل چې له تسلیم شویو داعش جنګیالیو سره د جنګي اسیرانو په څیر چلند کیږي، نه د سوله کوونکو. ښاغلی عبدالله وویل په شمال کې د داعش جنګیالیو تسلیمي باید په دې معنی نه وي چې دوی له جنایاتو د سترګې پټې شي. په ورته وخت کې د جوزجان سیمه ییز چارواکي وایي که پر کوم جنګیالي د ظلم او زور مشخصه ادعا موجوده وي، محاکمه به شي. د جوزجان ولی لطف الله عزیزي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه جنګیالي کابل ته انتقال شوی او د برخلیک په اړه یې هم معلومات نه لري، خو نوموړي وویل چې تورن کسان به د اساسي قانون په چوکاټ کې محاکمه شي.
کوم د شان چې تسلیم سوي وو مرکز کابل ته انتقال سوي دي. برخلیک لوړو چارواکو ته معلوم دی چې چیرته ساتل کیږي. کومو کسانو چې دغه جنګیالیو پر ضد دعوی لرلې، عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سوي دي او هر چا چې جرم کړی وو او پرې ثبوت شو، نو د قانون له مخې به محکمه سي.
له دې وړاندې هم د جوزجان سیمه ییزو امنیتي چارواکو ویلي وو چې تسلیم شوي داعشیان به د بشري ضد جنایاتو د ترسره کولو په تور د محاکمې لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. په ورته وخت کې د افغانستان د لوی سرنوالۍ یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دغه جنګیالیو له ډلې د یو شمېرو دوسیې دوی ته رسېدلي او په اړه یې څېړنې روانې دي.
السلام علیکم، زه نذیر الله افغان یم د زابل ولایت د شایسته ولسوالۍ څخه خبر کوم. روز د شایسته ولسوالۍ کې ډېر غټ پل پر د عمومي سړک شو الوزول دي. خاجه مټوانان ډېر تکلیف سره دي، دا خلک ډېر په تکلیف کې سره تېره ورځ دوه یو مټر چپه کړه، بله ورځ بل مټر څو چپه کړه. نو دا سړک دغه د امنیت دي کوشتي مرسز نه تجبان ته دا غوښتنه چې دوی ویل چې موږ کارونه سړک نه تخریب وو او پلونه نه پټاوو، نو دا ټول دوی څنګه پټاو کړی؟ بیا باید دوی کله تن وو چې حکومت یې کله تن وو چې طالبان په خپل ملګرو سره تن وو چې طالبان په ډلې کې پاکستانیان پنجابیان ساغه افغانستان د اسلام مختلف سر نه پیږي، لکه پل یا پلچک یا سړک دا کارونه دوی تخریبوي.
السلام علیکم، ورنا ولسوالی سے مجاہد کے پاس نے چارا کچھ خدا ولسوالی خراب خراب چارا کچھ کورن اڑان سے
خبر اخبار نشر کی بند معلومات کی کمرے گری ادارا وسلتا ایران طالب ہو جاتا حکومت ہو جاتا اور مکھنے بول حکومت خو نه دراوسیلی خو د غارو سم چې وتاي نو هر چا چې راوسیلی دا خلک ګر کوي دا سبا تر وی چې وکړه دا غزه جه په توغندې هم در ولې در ورانې یې چې دا پیدا نه کوي چې دا ناری وي چې بند را وښتي او دا خلک ګر کوي مخنیوي وکړي دا بند در ورانې یې نه پریږي. والسلام په احترام،
زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. په هلمند ولایت کې دا خبرې کوي چارواکي کوي چې کاردار دې بند یې، د کالدار کاروبار ټول په کالدار ده. نو کالدار چې د غون افغاني اول خو د غون افغاني نه چې دا کالدار افغاني شي، زم دا خبره ده ټول د پاکستان سره دغه د مال ټول په کالدار خپل د فروش کیږي. که چیرې دا خبره یې کالدار بند شي، نو دا د غریبانو خلکو دا څه پرې کولو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
اوس به یو ساینسی مسله را واخلو. د موټر جوړولو یو لوی مشهور کمپنی ویلي چې راتلونکی کال به موټر د شیشو پر ځای په ډیجیټلي کمرو سمبالوي. اسمه سروان نور حل راکوي.
د موټر جوړولو یوې مشهورې کمپنۍ اعلان وکړ چې په خپلو نویو موټرو کې به د اړخ د شیشو یا هندارو پر ځای له ډیجیټلي کمرې کار واخلي. لکسس موټر به لومړنی موټر وي چې په 2019 میلادي کال کې به د اړخ شیشې پر ځای له ډیجیټلي کمرې کار اخلي. د لکسس ډیجیټلي کمرې چې د اړخ شیشو پر ځای کارول کیږي ډیجیټل آوټر میرر بلل کیږي او اندازې د موټرو د اوسنیو د اړخ شیشو نیمایي ته رسیږي. د موټر په منځ کې هم څو سکرینونه یا صفحې شته